السلام علیکم او ستاسو شهدا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2023 کال د سپتمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملي همې ساده مو د مشال ریډیو د مسپخین دریو بجو په خبرونه کې مو ورکلی کوم. په خبرونه کې د خبر پښتونخوا قبایلي ضلعو پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو سره سره دوه هفته بعد پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنځیرونه وړاندې کوو. خو اول له دې سره تازه خبرونه له احمد الله نه.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د ځواکونو ویستل د امریکا لپاره غوره وو. پولیس وایي د ترهګرۍ ضد یونټو یې په بلوچستان کې د داعش یولس وسلوال وژلي دي او طالبان وایي د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د ځواکونو ویستل د امریکا لپاره غوره وو. جو بایدن پرون په خپل تلویزیونی وینا کې په افغانستان کې د وروستیو اقداماتو ارزونې پترس کې وویل چې د ده په مخ کې دوه لارې وي، یا به له افغانستانه اوزي او یا به جګړه تیزوي، خو ده د خپلې اوسنۍ پریکړې ذمواري ومنله. نوموړی وایي له افغانستانه وتل د امریکا لپاره ښه پریکړه وه او دا د هغې دورې ختمېدل هم وو چې پکې د نور هیواد د بیرته رغولو لپاره ستر فوزي عملیات ترسره کېدل. له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو یوه ورځ وروسته بایدن وویل د افغانستان په ناصرګند مشن کې د دوی نور کوم واضح مقصد نه و پاتې شوی او په افغان جګړه کې ونډه جاري ساتل د امریکا په مهمو ملي ګټو کې نه و. بایدن د اسلامي دولت خراسان ډلې ته هم پیغام ورکړ چې موږ لا هم تاسو سره حساب نه دی برابر کړی. د وسلوالو ډلې په کابل کې په 26 اگست هغه ځانمرګي برید ذمواري ومنله چې پکې د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 180 کسان ووژل شول. د پاکستان پولیس وایي د ترهګرۍ ضد یونټ وی په بلوچستان کې د داعش 11 وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دا کسان د چاپی او د یاد ډلې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. دوی وایي د اگست پر 1.5 چاپا وهلو وروسته په مستونګ ضلع کې د داعش وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل. په دې سیمه کې وسلوالو په دې وروستیو کې دوه پولیس چارواکي هم وژلي وو. پولیس وایي د چاپې پر مهال ورته خودکش جیکټې، لاسي بمونه او رایفل په لاس ورغلي دي. د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي دفتر د وژل شوو وسلوالو او د دوی د قومیت په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. داعش په پاکستان او افغانستان دواړو کې سیمه ییزې څانګې لري. طالب چارواکي وایي د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوي بلال کریمی نن مشال ویډیو ته وویل چې د نوي حکومت په اړه چې کومې مشورو او بحثونو دوام درلود هغه بشپړ شوي دي او نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي. خو دا چې د حکومت طرز، جوړښت او څرنګوالی به څه ډول وي او له دوی پرته پکې نور چاته ونډه ورکړل شوي، نوموړي په دې اړه زیات معلومات ورنکړل. خغلی کریمی وینا وه چې دوی مشر حبت الله په مشرۍ د حکومتوالۍ درې ورځنۍ ناسته د تیرې دوشنبې په ورځ پای ته رسیدلې. بلخو افغان طالبانو له خپلو ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د اګست پر 1.5 د کابل هوایي ډګر د طالبانو هغو غړو ته وینا کوله چې د امریکایانو له وتلو وروسته یې د کابل هوایي ډګر چارې په لاسو کې واخیستې. خغلی مجاهد له خپلو ځواکونو وغوښتل چې خپل ملت سره په چلند کې ډېر احتیاط وکړي. د ده په خبره ملت یې شل کلنې جګړې ځپلې او نور دې تحمل نه لري چې وځورېږي. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټس یا حکومتي څانګو سره اړه لرونکو چارواکو یو وار بیا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره احتجاجي پرلت ترسره کړ. د اګست پر 1.5 د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته د 12 ګریډ نه پورته چارواکو د خپل احتجاجي پرلت پر مهال له حکومته په تنخواګانو کې د 0.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه. پر دې موقع یوې احتجاج کوونکي سمینه غنی مشال ویډیو ته وویل چې څرنګه حکومت د سیکټریټ او کمیشن افسرانو په تنخواګانو کې زیاتوالی کړی، هغه رنګ زیاتوالی دی د دوی په تنخواګانو کې هم وکړل شي.
چې کوم افسرانو له تاسو 150% تنخوا سیوا کړې ده، موږ هم ولې نه درا کړې؟ موږ هم سیول سرونټس یو، موږ ملاو شي د حکومت غړو سره. تر اوسه پورې زموږ چا آواز واونه نه دو، موږ بیا مجبور شو چې موږ زنانا او نارینه رو ته سړک ته خپل مطالبې لپاره.
هم پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی لخوا د صوبې اعلی وزیر محمود خان ته د احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خط تر استولو وروسته دغه احتجاجي پرلت بیا پای ته ورسېدو. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. په دیرشم اگست ټول امریکایي ځواکونه په داسې حال کې له افغانستان نه وتل چې له پنجشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دی. په عین حال کې په کابل کې د نوي حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د افغانستان په دغه وضعیت اندېښمن دي، نو ځینې بیا وایي چې کېدې شي اوس په افغانستان کې بشپړ امنیت پر ځای شي. نور تفصیل له اسرار المومن په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې یو خوا ځینې سیاسي ګوندونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتو او هلته د طالبانو په واکمنې دو اندېښمن دي، نو ځینې پرې بیا خوشحاله دي او تمه لري چې له دې سره به په افغانستان او سیمه کې امن راشي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ سردار حسین بابک وایي دوی به هله خوشحاله وي چې د امریکایانو تر وتو وروسته په افغانستان کې یو مضبوط جمهوري حکومت پاتې شوی وي. بابک په یو دیرشم اگست مشال ډوټ وویل هغه دا فکر نه کوي چې په افغانستان کې د یو جمهوري حکومت له ختمېدو او هلته د ټوپک په زور د ځینو خلکو له واکمنېدو سره به په دغه هیواد او سیمه کې امن راشي. بابک وایي له ده سره ویره ده چې هسې نه په راتلونکي کې افغان ولس او د پاکستان پښتانه بیا د یو بل جنګ ښکار شي. بابک وایي د افغانستان په اړه په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي، نو ځکه دا نشي ویلی چې په افغانستان کې له نوي ممکنه حکومت سره به د پاکستان اړیکې په څه ډول وي. البته نوموړی وایي د دواړو هیوادونو ولسونه غواړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترخې وي.
یعنی ولسونه چې دي هغوی کوم جګړې نه غواړي، د هغې وجه دا ده چې هغې سره به امن هم راځي، هغې سره به ترقي هم راځي، هغې سره به دولس ستونزې هم حل کېږي. نو د ولسونو خو دغه خواهش هم دی او دغه ضرورت هم دی. نو د پاکستان پارلمان هم تاسو ته معلوم دی چې دوی څومره فیصلې په خپله کوي، په پارلمان کې خو د فیصلې نه کېږي. یعنی د افغانستان په حواله باندې چې دا دولس لوی لوی فیصلې کېږي، دا فیصلې د پاکستان په پارلمان کې نه کېږي. تاوان دا دی، نقصان دا دی او شک هم په دې دا دی، ځکه د ولس اعتماد نه جوړېږي. او د افغانستان پارلمان خو د منډه لاړو
خو د مسلم لیگ نو یو مخکخ استن اقبال بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یو ښه ګام ګڼي او وایي د خوشبینه دی چې له دې سره به په افغانستان کې امن پر ځای شي. نوموړي په یو دیرشم اګست مشال ډوټ وویل دوی غواړي چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي. دا وایي تمه لري چې د افغانستان له نوي حکومت سره به د پاکستان اړیکې ښې وي.
په هر قسم حالاتو کې د افغانستان تر ټولو زیات نیغ اثرات پر پاکستان راځي، نو دا وخت پاکستان غواړي چې په افغانستان کې دننه امن وي او افغانان متحد وي. کچري په افغانستان کې بدامنی وي نو دغه بدامنی پاکستان ته هم راتلی شي. نو د پاکستان هر سیاسي ګوند غواړي چې په افغانستان کې امن وي او هلته د سکسمه ویني پیدل بند شي،
کسی قسم کی خون ریزی مزید نہ ہو.
د پیپلز پارټی سینیټر بهرمن تنگیا بیا وایي ښه به دا وه چې د نړیوالو ځواکونو تر وتو او افغانستان موجوده وضعیت تر رامنځته کېدو مخکې امریکې د افغانستان ړنګېدلي جمهوري حکومت او طالبانو د خبرو د لارې په دې هیواد کې جنگ ته د پای ټکی ایښودی وی. تنگی په یو دیرشم اګست مشال ډوټ وویل چې له کابله د امریکایانو وتلو باوجود به په افغانستان کې امن رامنځته نه شي. دا وایي باثبات افغانستان چې د پاکستان په ګټه دی، هله به پکې امن راځي چې هلته د پاکستان نه بلکې د افغانانو په خوخه جمهوري حکومت جوړ شي چې پکې د هیواد هر وګړي ته خپلې ټولې ازادۍ ترلاسه وي.
پاکستان کی تصفاتی ہمیشہ داوی چې همسایه ملکونو سره برابرې په بنیاد تعلقات او په هر یو ملک کې د عوامو په مرزه او د عوامو په منشا باندې د حکومت چراشي، نو دا به د هغه ملک سټیبلټی وي او د هغه ملک سټیبلټی چې دنو د همسایه ملک سټیبلټی سره کنیکټ وي.
خو د پاکستان حکومتي ګوند تریک انصاف یو مخکخه اقبال پردی وایي دوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو خوشاله دي. د په خبره ځکه چې له دې سره هلته جنگ ختم شو. نوموړي په یو دیرشم اګست مشال ډوټ وویل چې په کابل کې د نوي ممکنه حکومت به پر پاکستان مثبت اغیز وي، ځکه چې طالبانو ویلي دي د افغانستان ځمکه به د پاکستان خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. اپریدی وایي په کابل کې له نوي ممکنه حکومت سره به د پاکستان نه یوازې اړیکې ښې وي بلکې مرسته ورسره هم کوي.
افغانستان سره زموږ هر قسم اخلاقي او سیاسي مرسته او تعاون به دا مضبوطیږي او په دې کې به هر کال او هر ورځ چې کوم دی اضافه کیږي موږ ان شاء الله د ودانې چې کوم عمل دی او ریهبیلیټیشن عمل دی په افغانستان کې په دې کې به یو کردار ادا کوو.
امریکا په افغانستان کې خپل لږ دی شل کلن شتونه چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوله او د امریکا ټول ځواکونه د اګست په دیرشمه له افغانستان وتل. امریکا داسې وخت له افغانستان وتله چې طالبان له پنجشیر پرته په ټول افغانستان ولکه لري. طالبان چې د اگست پر 15مه یې کابل نیولې، دا مهال یې مشران په کابل کې د افغانستان له بېلابېلو سیاستوالو سره په خبرو بوخت دي چې د دې هېواد د راتلونکي حکومتي جوړښت او حکومتوالۍ په اړه یې نظر واخلي. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې یې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے د اگست په 13مه د خیبر پختونخوا د مختلفو ډایریکټریټ سره منسلک او سرکاري افسرانو یو ځل بیا د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت کړي. دوی له حکومت د سیکرټریټ افسرانو په رنګ په تنخواه کې د 0.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه. د دې د احتجاجونو دا لړۍ د جولای 14مې نه را روانه ده. پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی لخوا اعلی وزیر محمود خان ته د دې احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خط لیږلو وروسته دوی خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولو، خو دوی دا دړکه او مکړه چې تر سوې غوښتنې و نه منل شي د ترغې به د احتجاجونو لړۍ روانه وي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوس په رپورت کې اورو چې د پرلتوالو په غږ پیلېږي.
دا د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټس کارکوونکي د گریډ 12 نه په بره سرکاري ملازمین دي چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاج کوي، او د اسمبلی مخې ته سړک یې هم د ټرافیک په مخ تړلی دی. د سمینا غنی په نوم یوې احتجاج کوونکي د صوبایي اسمبلی مخې ته د احتجاج پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې سرنګ حکومت د سیکرټریټ د افسرانو او د سی ایس ایس او پی ایم ایس د افسرانو په تنخواګانو کې اضافه کړې ده، نو دغه رنګ دي د دوی تنخواګانې هم 0.5% زیاتې کړې.
تاسو ګورئ چې موږ راغلي یو د افسران یو د اٹیچ ډپارټمنټ ټول ډایریکټریټ والا افسران دلته راجمع شوي یو. زمونږ دلته 13 جولای نه زمونږ یو مطالبه شروع ده حکومت ته چې کوم افسران له تاسو 150% تنخواه سیوا کړې ده، هغې لم ولې سیوا کړې ده او موږ لم ولې نه ده راکړې. موږ هم سول سروینټس یو، موږ هم د دې حکومت حصه یو، موږ ملاو شوي د حکومت غړو سره. تر اوسه پورې زمونږ چې آواز واونرې دو موږ بیا مجبوره شو چې موږ زنانا او نارینه روتو سړک ته خپل مطالبې لپاره موږ سره د 17 گریډ والا تر 20 گریډ پورې افسران دلته په سړک ولاړ دي.
د دغه احتجاج کوونکي سرکاري ملازمینو د ټولنې مشر امین خان وایي په کار د حکومت د ټولو افسرانو سره د تنخواګانو د زیاتولو په لړ کې یو رقم سلوک وکړي.
د اټیچ ډپارټمنټ چې کوم د احتجاج تاسو ګورئ هغې ته صرف او صرف 20% لونس ورکړی شوی دی، او باقي پاتې محکمو ته کاغذ سیکرټریټ دی، کاغذ انجینئرز دي، که پلاننګ آفیسرز دي او که پی ایم ایس آفیسر دي، هغې ته 150% ورکړی شوی دی. زمونږ چې کوم دی دا افسران دي، دا د فیلډ افسران دي، دا په ډایریکټریټ کې کار کوي، په ډسټرکټ کې کوي، ډویژن کې کوي، او دوی د خپل فیلډ سپیشلسټ دي. چې کوم دا ټیکنیکل خلک دي دا اګنور دي.
د اگست په 13مه نیټه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سپیکر مشتاق غنی لخوا وزیر اعلی محمود خان ته د دې احتجاج کوونکو د مسلې د حل کولو لپاره د یو خط استولو وروسته دوی خپل احتجاجي پرلت پای ته ورسولو، او دوی وایي چې تر سوې غوښتنې نوې منلې شوي نو تر هغې به د احتجاجونو لړۍ روانه وي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاچې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د سند حکومت فیصله کړې چې د سپتمبر لا شپږمې نه په ټولو تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس د مخنیوي واکسین ځانګړې کمپین پیلوي. له 2.5 زره څخه ډېر ټیمونه به په دغه کمپین کې برخه اخلي. په کمپین کې به له 9 جمعه څخه تر 12 ټولګي پورې شاوخوا 14 لکه ماشومانو ته واکسین لګول کیږي. د سند حکومت دا فیصله د اګست په 13مه د صحت محکمې وزیرې په مشرۍ په یوه غونډه کې وکړه. نیاز علي له کراچۍ نه نور تفصیل راکوي.
د سند تعلیم وزیر سید سردار شاه د اگست په یو دیرشمه د دې پریکړې په اړه بیا مشال ریډیو ته وویل، موږ غواړو چې سکولونه او ټول تعلیمي ادارې نورې بند پاتې نشي، نو د هغې لپاره د وړو د مور و پلار سره ضروری ده چې ماشومانو ته هم د کرونا وایرس د مخنیوي واکسین وشي.
هم بچوں کو رشتہ رکھے، ان کے والدین کو بھی اپنا ویکسینیشن کروانا چاہیے اور ویکسینیشن کی رپورٹ جو ہے وہ بھیجنی چاہیے.
بے وائی چې موږ نشو کولای چې دا خطرہ د ماشومان لپاره واخلو، او والدین باید خپل واکسین هم ترلاسه کړي او خوانځو ته د واکسینو سندونه وسپاري. په لومړۍ مرحله کې به له نهم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې شاوخوا 14 لک ماشومانو ته د ستمبر له شپږمې څخه واکسین لګول پیل شي. د دې لپاره د سند روغتیا محکمې شاوخوا 2500 ټیمونه جوړ کړي دي چې واکسین به لګوي، او له دې سره د تعلیم د محکمې له 200 څخه ډېر ټیمونه به هم د تعلیمي ادارو ناڅاپه دوري وکړي او د واکسینو لګولو عمل به ډاډمن کړي، ځکه چې موږ سکولونه چلول غواړو او موږ د تړلو اړتیا نه لرو. په سن کې تعلیمي ادارې چې په 1 جولای تړلې شوې وي، د اګست په 1 بیا بیرته پرانستې دي، او سن حکومت د ټولو تعلیمي ادارو د استادانو کارمندانو سره د ماشومانو د مور او پلار لپاره د کرونا وایرس د مخنیوي واکسین لازمی ګرځولي. د سن د روغتیا وزارت چارواکي وایي په تعلیمي ادارو کې د ماشومانو لپاره د واکسینو لګولو بندوبست پیل کړی دی. د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي او د جنا روغتون کراچۍ د کرونا وایرس ناروغو وارډ مشره ډاکټر سناګل د اګست په 1 مشالې ډو ته وویل چې د ستمبر له شپږمې څخه پیل کېدونکې دا کمپاین به ډېر ګټور وي، خو په کار دا چې د کمپاین پر وځو کې ټول ماشومان په سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو کې وي.
نو به تورې موږ ډاکټرانو دا ویل غواړو چې خلکو له پکار ده چې دا ویکسین خپل ماشومانو ته ولګي، ولې چې موږ هاسپټلز کې ګورو چې کوم مریضان د کورونا راځي، نو هغه زیاته تر هغه خلک دي چې هغه ویکسین نه دي لګولي، او د کورونا چې چا ویکسین لګولي دي نو هغه ته هم دا کورونا کېدلی شي، خو هغه دومره خطرناک نه وي، هغه ته د اکسیجن ضرورت نه وي او نور څه کمپلیکیشنز ورته هم نشي کېدای.
د سن سره د هیواد په نورو صوبو کې هم په غټه کچا د کورونا وایرس د مخنیوي واکسینو ستنې لګول روان دي، او د نېشنل اپریشن اینڈ کمانډ سنټر یا این سی او سی د اګست په 1 په خپل ویبپاڼه لیکلي چې تر اوسه په هیواد کې 1,00,00,000 کسانو ته د واکسینو 2 ستنې لګولې شوي، او 1,44,00,05,00 کسانو د واکسینو لومبۍ ستن لګولې ده. خو بلخوا په هیواد کې د کرونا وایرس د ناروغو شمیر یو ځل بیا زیات شوی، او د اګست په 1 د این سی او سی د ریکارډ تر مخه په ملک کې د کرونا وایرس پیښو شرح 1% ده، خو په پېښور کې 43%، په لاهور کې 10% او په حیدرآباد کې دغه شرح 45% څخه زیاته ده، او په تیرو 24 ساعتونو کې 9,38,38 کسان د کرونا وایرس په ناروغۍ اخته شوي او 1,03 کسان مړه شوي دي. له دې سره په پاکستان کې د کرونا وایرس له امله د مړو شوو کسانو شمیر 5,00,00 ته رسیدلی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې په تیرو شاوخوا 1.5 کلونو کې په نړۍ کې د وینې لوړ فشار یا هایپرټینشن ناروغان 2 چنده زیات شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې ډاکټران بیا په دې اړه وایي چې په دغه صوبه کې هم د 2010 کال را په دیخوا د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو په شمیر کې اضافه شوې ده، چې وجوهات یې ناامني، اقتصادي او ټولنیزې مسلې، غیر متوازن خوراک او دغسې ځینې نور هغه شامل دي. دا چې هایپرټینشن څه ته وایي، علامات یې څه دي، او په خیبر پښتونخوا کې د دغه ناروغۍ صورتحال څه دي، په دې اړه زموږ همکارې انیسې اجمل له ځینو ډاکټرانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر ډاکټران وایي چې په دې صوبه کې د نامنه اقتصادي او ټولنیزو مسئلو، د هوا ککړتیا او دغسې د نورو مشکلاتو له وجې د وینې زیات فشار یا هایپرټینشن مریضان زیات شوي دي، خو د پوهاوي نه لرلو له وجې یې په وخت علاج نه کیږي. د وی دا خبره د اگست په 1 لاغرست مشال ویډیو توکړه چې د اگست په 15 د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د هایپرټینشن په اړه یو رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي چې د 1990 کال راهیسې په نړۍ کې د 150 څخه 90 کاله عمر پورې د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو شمیر له 6.5 میلیونو څخه څه د پاسه 1 ارب ته لوړ شوی دی. د WHO په خبره د رپورټ لپاره په 1.4 هیوادونو کې څېړنې کړي، خو په رپورټ کې د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. دا چې د وینې زیات فشار یا هایپر ټینشن څه ناروغي ده، علامات یې څه دي؟ په پیښور کې ډاکټر محمد زبیر ظاهر مشال ویډیو ته وویل چې د وینې د فشار لوړوالی هغه وي چې د بلډ پریشر په پیمانه لوړه درجه یې 1.4 او ټیټه درجه یې 90 یا لدې لوړه وي.
بیسیکلی دا بلډ پریشر چې کوم میجرمنټ وي او چې زیات وي نو هغه ته هایپر ټینشن وي. په دې کې چې زیات تر دا وي چې کوم انسان وي هغه ته سترګو ته داسې مونږ ورته داسې پوڼکي وایو چې داسې فلیشز ورته کېږي، چا ته داسې رڼاګانې په یو وارې شروع شي. بل دا وي چې هغه په سټ کې او په دې سر کې ډېر زیات درد ورسره شروع شي. څلورمه دا وي چې هغه یو خبره نه وي، هغه خبره باندې دا سړی په یو دمی باندې غوسه شي او اکثر دوه درې ورځې د ته غوسې کېږي. دې سره سره اکثر بیا دا وي چې د ده زیات تر په دې ګس سړخ باندې د بدن درد شروع شي. نو دک چې کوم دې دا علامات
د WHO د وینې زیات فشار په اړه په رپورټ کې د 2019 کال شمیرې ورکړل شوې دي چې په دې کال کې د هایپر ټینشن تر ټولو کم شمیر کې ناروغه ښځې په سویټزرلینډ او سړی په اریتریا هیواد کې ثبت شوې دي. دغه سې تر ټولو زیات د هایپر ټینشن ښځې او سړی دواړه ناروغان په پیراګوئے هیواد کې رپورټ شوې دي. ډاکټر محمد زبیر ظاهر زیاته کړه چې په پاکستان کې اکثر مریضان د وینې فشار ناروغي بلې مسلې سره تړي او پام ورته نه کوي چې له وجې زړه، مغزو او دغه سې د بدن نورو برخو ته زیان ورسېږي، د زړه حمله پیراشي او یا ورته فالج اوشي. نوموړي د هایپر ټینشن نه د بچ کېدو لپاره دا احتیاطي تدابیر یاد کړل.
د دې جوړونو کې اول خو پکار دا دی چې احتیاط وي. احتیاط کې دا وي چې مونږ لکه دا احتیاط ول په هلو چې مونږ هر ځای کې پرې خې دا مونږ زیات زور دوايانو ته ور کړی دی. احتیاط کې غونډو کې دا وي چې مونږ ورته بیلانس ډایټ وایي. پای کې دا وي چې غونډو کې اول خو مالګه چې کومه دا مالګه د سړې په هر یو شي کې دا پروټه کې دا کا پترکارې کې دا او بل چې راکړي خواږه شي زونه دي دا کم کی. مونږ بیلانس ډایټ په کې چې سړی به دونه روټه نه خوري چې هغه پوره مرې پورې ځان ډکي. بل په خوراک کې د غوښې، غوړ، وریجو د دې نه لکه کله کله سړی خوړی شو، خو د دې په مقابلې کې د سبزي ډېره خوري. پکار دا دی چې سړی د یو نورمال اکسرسایز روټین جوړ کړي. دې نه بعد بیا دویم سټیج راشي. دویم سټیج چې کوم دی هغه د موږ میډیکیشن یا دوایان والا سټیج دی. او هغه دوایان بیا داسې وي چې څه خلک په خپله مرضۍ باندې کله پرې دي کله یې اخري، نو دام نه وي پکار ده که انسان ته پته نه لګي کله کله او بلډ پریشر ډېر زیات شوی هغې د وجې فالج دور
د مومند اوسیدونکو دنیا بی بی وای چې سمو د وړاندې د وینې فشار ډیر زیات شوی وو، خو دې ته د هایپر ټینشن علامات معلوم نو نو داغه پر ځای ډیره موده د معده علاج کوو. په پاکستان کې نیشنل لایبریری آف میډیسن د 2018 او 2019 کلونو په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په دې کلونو کې په ښاري سیمو کې د هایپر ټینشن شمیرې څه د پاسه 40% او په کلیوالو سیمو کې څه د پاسه 60% ثبت شوې وي. نیشنل لایبریری آف میډیسن وایي په 2018 او 2019 کلونو کې د وینې فشار لرونکو ناروغانو شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب، ورپسې په سند، بیا په بلوچستان او تر ټولو کمې په خیبر پختونخوا کې رپورټ شوې وي. په خیبر پختونخوا کې د زړونو ډاکټر محمد الیاس مشال ویډیو ته وویل چې دوی ته په ارو دریو کسانو کې یو د وینې زیات فشار لرونکي ناروغه ورزي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ښځو ځوانانو کې هم د هایپر ټینشن ناروغي زیاته شوې ده، چې وجوهات یې کورنۍ ماحول، د هوا ککړتیا، نشئی مواد، غیر معیاري او غوړ خوراک، اقتصادي او ټولنیز مشکلات، ذهني تناو، ناامیدي، د لوبو د میدانونو نشتوالی او د سیمې امنیتي حالات دي.
ځکه زمونږ د او پی ډی ایوري ثرد پیشنټ چې نو دیټ از هایپرټنسیو جینوینلی هایپرټنسیو اوس په دې کې زمونږ 50 مور دین 50% پیشنټ چې دی نو هغه ټریټمنټ نه اخلي.
په سواد کې د امې روغتیا پوها او د لکمان انټرنیشنل اسپیټال مشر ډاکټر جواد اقبال بیا مشال ریډیو ته ویل چې د 2013 کال را په دیخوا د خیبر پښتونخوا په روغتونونو کې د زړه د علاج مرکزونو او د ناروغانو شمیره زیاته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د وینې فشار د ناروغانو د شمیر معلومولو او د دا ډول ناروغیو څخه د خوندیتوب لپاره د پوهاوي نظام نشته، نو ځکه هم حکومت دې لړکې د مرکزونو جوړولو ته ډېر پام نه کوي او مریضان زیاتېږي.
کیٹرائزیشن لیب ول کیتلی پس کیچی د مریضانو انجیوگرافیز کی گسٹن کرتے لگی نو 2010 نمخ کی پخیبر پختونخوا کی دا صرف دو جی وست دا 2021 سے دے نو پدی کی 18 ہسپیٹلز کی کیتلی چ کم دے اگر لے گولے شی وی دی او رستور ز دی پ ڈیمانڈ کی چ کم دے ہی اضافہ راز من با اور وی جی چ دا ہارٹ اٹیک چ دے نو دا چ دا چا عمر د شپیتو کارو نو پبری یا دا یو کارو نو پبری او د کی وست تاسو یقینو کی جی چ پرتھرٹیز کے الکان نازی او جنگی رازی اگو تھا ہارٹ اٹیک کچھ عمر تھا پی سی آئی کو یو کسب کے داس ہو جائے اگر ویسٹو کالو
دا چې حکومت په خیبر پختونخوا کې د وینې زیات فشار د ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه اقدامات کوي او د پوهاوي لپاره څه پروګرامونه دي. د صوبې د صحت محکمې مشر ډاکټر محمد نیاز مشال ویډیو ته ویل چې دوی د صوبې په هر سرکاري روغتون کې داسې آلات لګولي چې په وخت د دې ناروغۍ معلومات کېدای شي. البته د پوهاوي لپاره په سرکاري رسنیو پروګرامونه او په بیلابیلو ځایونو کې غونډې هم کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. دا صدرګړې شوکه در د شاعرانو د جوړ شوی نوی تنظیم د قلم ملګری پښتو ادبي ټولنې اولنې مشاعره شوه. په مشاعره کې د مشهور سندرغاړي الماس خان خلیل په شمول د تنظیم نورو غړو ګډون کړو. د دغه تنظیم مشرانو ویل دوی به د شعر ترڅنګ د خپلو لیکوالانو سره خبره کوي چې هغوی په نثر، داستان او راپورتاژ هم کار وکړي. په دغه مشاعره کې شاعرانو خپل کلامونه هم ویل او په زلمو شاعرانو یې زور راوړو چې دوی د حالاتو سره سم کلامونه او نثر لیکي. شانواز ترکزی تفصیل راکوي چې د مشاعرې په غږ پیلېږي.
سر مردان په دنیا کې مصیبت کم دے، لګرا تو خای مولا چې په نفرت کم دے، د تچ کېټ په منځونو کې لذت کم دے.
مشهور سندرغاړي الماس خان خلیل چې کوم مهال د صدرګړې د شاعرانو د نوي جوړ شوي تنظیم په اولنۍ غونډه کې دغه شعرونه ویل شروع کړل، د شوقدر او مومند لخوا ورغلي او شاعرانو ورته لاسونه وپړخول چې الماس خان خلیل د خپل کلام همدغه شعرونه نور هم اوږده کړل.
دغه
جوړ شوی نوی تنظیم صدر محمد علی خوږجان نومیږي او د خپل ادبی ټولنې اولنۍ او تنقیدی غونډه د جمعې په ورځ را جوړه کړې وه چې پکې د طیب ترناوال په کلام باندې تنقیدونه هم وشو. خو وویل شو چې دغه تنقید ته اصلاح لپاره کیږي. خوږجان مشاره ډوته ول د دوی سره زیاتره ملګری مزدورکار او یا سرکاري نوکران دي، نو نه شو کوله چې د لری سیمو مشاهیرو له وختو واسي. نو همدا وجه ده چې دلته د 500 نه زیاتو شاعرانو په غړیتوب د قلم ملګری پښتو ادبي ټولنه جوړه کړه.
تاسو د الله منتخب خلک یې، تاسو له روزي میدان ته روزي ناوی چیرمن خپل ته لګا جج کی محسوسه او مدان سره بوت لا بوت چې هغه مشاهیره هغه او کتل نو کتل هغه ذهن کې دا خیال لاغه زمونږ مرګره او طيب تنواسه شه د تساعد د ضرورت دی او ډیر انتهایی ضروری دی.
شاعر نہ کوی چید خالا تو سر سما، شاعر نہ کوی روزتا خود بے غزل پکا پکا شانتی دادا غربت
او چی سپنگری نظرت اللہ نظرت خپل کلام پا زمزمہ کیوئے نو ہم خلق اور لے دیر داد ورکا نظرت بټګرام اوسیدونکو شاعر دی او کله نا کله په خپل اجره کې هم د شاعرانو او د لیکوالانو غونډه را جوړوي. د قلم ملګرو په دې غونډه کې مشر میلما د کتوزو ادبي ټولنې مشر سحر کتوزو او مشهد رډیو ته وویل
په نصر باندې باید چې ملګری دغه وا چې د غزنې ملګری زمونږ لیکي نصر نو نور شته صحیح کار کیږي په دومره نه کیږي څومره چې په شاعرۍ کې کیږي نو په کار ده د زمونږ کشرانو ته هم پیغام دی چې دې طرف ته هم پام وګرځي.
هغه مهال چې طیب ترناوال په کلام باندې تنقیدونه شروع شو نو د قلم ملګرو د ظلمو نه واخله تر د سپینګرو پورې شاعرانو پکې اصلاحي تنقیدونو کې برخه واخیسته او وروسته چې کله مازیګر مهال آزاد مشاعره شروع شوه نو د ماخوستن نه وخته پورې روان هم وو. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمې بجې کیدونکو دی لن خبرونه له احمد الله نور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای له افغانستانه د ځواکونو ایستل د امریکا لپاره غوره و. جو بایدن پرون په خپل تلویزیونی وینا کې په افغانستان کې د وروستۍ اقداماتو ارزونې په ترڅ کې وویل چې د په مخ کې دوه لارې وي، یا بل افغانستان اوزي او یا به جګړه تیزوي. خو د خپل اوسنۍ پریکړې ذمہواري ومنله. د پاکستان پولیس وایي د ترهګرۍ ضد یونټ یې په بلوچستان کې د داعش یولس وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دا کسان د چاپې او د یادې ډلې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. دوی وایي د اګست پر یو دیرشمه یې چاپه ووهله او وروسته یې په مستون ضلع کې د داعش وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي دي. داعش په پاکستان او افغانستان دواړو کې سیمه ییزې څانګې لري. طالب چارواکي وایي چې د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوي بلال کریمی نن مشال ویډیو ته وویل چې د نوي حکومت په اړه چې کومي مشورو او بحثونو دوام درلود هغه بشپړی شوی دي او نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي. بلخو افغان طالبانو له خپلو ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت د بیلابیلو ډایریکټریټس یا حکومتي څانګو سره اړه لرونکو چارواکو یو وار بیا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره احتجاجي پرلت ترسره کړ. د اګست پر یو دیرشمه د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته د ولسم ګریډ نه پورته چارواکو د خپل احتجاجي پرلت پر مهال له حکومته په تنخواګانو کې د یو نیم سل فیصد زیاتوالي غوښتنه وکړه. هم پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی لخوا د صوبی اعلی وزیر محمود خان ته د احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خطر استولو وروسته دغه احتجاجي پرلت بیا پای ته ورسېدو. او پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی، کم چې بیګا د شپې له 12 بجو عملی شوه دی. پرون د مالیه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د پټرولو، ډیزلو او خاورو تیلو په یو لیټر نرخ کې یو نیمه روپۍ کمی کړی شوه دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام مشال آنلاین. دا پروګرام تاسو لپاره هر هفته بشیر غواخ جوړوي. د دې پروګرام وروسته بل او نیز خبرونه سازونه زنجیرونه هم لرو. راځي چې دوه خبرونه وورو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
مینو سلامونه. که انټرنیټ کاروي نو تاسو ته به معلومه وي، او که نه کاروي نو د دې پروګرام تر اوریدو وروسته به خبر شي چې ځینې خلک د بیان ازادۍ په خوږو کې داسې تراخه وړاندې کوي چې ځوانان په تشدد ته هڅيږي. زه بشیر غواخم او نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې بحث لرو چې د بیان ازادۍ څنګه په غلط ډول استعمالېږي، چارواکي په اړه څه کوي، او موږ تاسو په څنګه له دوکه کې دوه ځان ساتلی شو. دا سړی مولوی سردار ولی حقانی نومیږي. په نږدې هر خبره کې د توجه د غږ لامل په ملا توجه هم مشهور دی. پر فیسبوک ډیر فعال دی، خو داغه د شهرت یو ورسته وجه چې د جیل ته ورسو د تعلیم مبارزې لپاره نوبل جایزه ګټونکو ملالی یوسفزی ته د مرګ ګواښونه کول. تر دې مخکې هم هغه د زندان سیل کړی دی. د اپریل په میاشت کې په یو تقریر کې په بې بنیاده ډول هغه وویل چې کرونا وایرس جعلي دی او چاته زیان نه رسوي. خو کله چې پولیسو بوت نو له حوالاته یې په بله ویډیو کې په خپلو خبرو پښیمانی وښوده. اوریدونکو دا په انټرنیټ له بیان ازادۍ څخه په ګټه اخیستو د غلطو معلوماتو خپرولو له ګڼو مثالونو څخه یو دی. ځینې پروپیګنډا خو تر دې بریده خطرناک وي چې ځوانان ټوپک راخیستو او د وسلوالو لیکو سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. دا په بیان ازادۍ کې ځکه ناراضي چې د بیان ازادۍ د خلکو ګمراه کولو ته نه بلکې په داسې شکل خپلې خبرې کولو ته وایي چې چاته تې زیان ونه رسیږي. د پاکستان په آئین کې د بیان ازادي د ملي ګټو او مذهبي مسلو ته په پام کولو سره تړل شوې ده. په اړه یې قانون پوه اډوکیټ طارق افغان وایي
د پاکستان د آئین آرټیکل 19 د اظهار رائے د ازادۍ تحفظ ورکوي چې هر وګړی ته د دې ملک هر شهري ته دا حق حاصل دی چې هغه سویل غواړي هغه دی ووي. خو ورسره ورسره په دې آرټیکل کې دا هم ویل شوی دی شرط دا دی چې د مذهب خلاف به هغه خبره نه کوي، د پاکستان د سالمیت خلاف به هغه دغه رائے اظهار چې دی نو دغه نه استعمالوي. کچری یو سړی یو شهری د دې خبرو نه باروزی چې داغه د بیان نه داغه د تقریر نه نور خلک چې دی هغه راپاریږي نو په دغه صورت کې دا فریډم اف سپیچ چې دی نو دا نشي استعمالولی.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
زمو کوربه بشیر ګواکم له بیان ازادۍ څخه په غلط ډول د ګټه اخیستو په اړه بحث ته دوام ورکو. تاسو واوریدل چې د پاکستان په آئین یا اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره شرطونه ټاکل شوی دي. دغه شرطونو څخه د سرغړونو د څار لپاره حکومت ادارې هم لري. په دوی کې د ترګرې سره د مبارزې ملي اداره ناکټا هم شامل ده. د اپریل په میاشت کې د دې ادارې د انټرنیټي جرمونو د څانګې په خپل کلینی رپورت کې ویل چې د دوی په غوښتنه د ټکنالوژي کمپنیانو فیسبوک، ټویټر او ګوګل په ټولنیزو رسنیو نور لزره وسوه وویش اکاونټونه یا حسابونه او پاڼې په دې تور لری کړي چې له دغه حسابونو مذهبي کرکی او سختدریزي زیاتولو لپاره مواد خپرېدل. اوریدونکو که تاسو پر فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام یا پر بل سوشل میډیا یاست نو درته معلومه بوي چې تاسو کولی شئ له بیان ازادۍ ګټه اخیستونکي هغه اکاونټونه رپورت یا په اړه یې شکایت وکړي چې غلط معلومات خپروي. د پاکستان حکومت تر مخه په 2006 کال کې په پاکستان کې د فیسبوک، یوټیوب او ټویټر ادارو ته خلکو دا رقم 40,000 شکایتونه لیږلي وو. دا شکایتونه تر ډیره د سخت دریځي موادو اړوند وو. فیسبوک د 2006 کال په مئی میاشت کې د څارنې یوه ډله جوړ کړې وه چې د جعلي خبرونو یا فیک نیوز، بې لارې کوونکو معلوماتو یا ډس انفارمیشن او سخت دریځۍ مخنیوي لپاره پر خپرېدونکو معلوماتو نظر ساتي. په دې 40 کسیزه ډله کې د پاکستان د ډیجیټل رائټس په نامه غیر سرکاري ادارې مشره نگات داد هم شامل ده. هغې مشال رډیو ته وویل فیسبوک د داسې موادو په اړه هیڅ زغم نه لري چې خلک تشدد ته وهڅوي.
فیسبوک اصول لري چې لمخې زیانمنونکي مواد لري کوي، جعلي خبرونه او جعلي اکاونټونه هم ختموي. د خلکو لپاره زما لارښوونه ده چې کله تاسو فیسبوک کاروئ او مخ ته مو خبرونه راځي نو لومړی یې له نورو سرچینو تایید
کړئ. د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونې لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
اوریدم کو تاسو د بیان ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه د مشال ریډیو پر وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ. د دې اپ ډاونلوډول لپاره تاسو ته یو انټرنیټ لرونکي موبایل فون پکار دی، نور پرې څه خرچ نه راځي. ډاونلوډ کړئ او په هر ځای کې چې یاست موږ په اسانۍ واورئ. مشال آنلاین خبرونه کې ما بشیر گواخ اوري په غلط ډول د بیان له ازادي ګټه خستو پاړه بحثه دوام ورکوم. ځینې څېړونکي او د بیان ازادي فعالان د پاکستان پر حکومت نیوکه کوي چې د سختدریزي او تشدد د هڅونې په تور ځینې داسې اکاونټونه هم بندوي چې پر حکومتي پالیسیو نیوکه کوي. په اسلام آباد کې د انټرنیټ او بیان ازادي لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې بولو بی مشر اسامه خلجه وای د سختدریزۍ مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل ښه خبره ده، خو حکومت باید د بندشو اکاونټونو په اړه یوازې شمیرې نه بلکې پوره معلومات او وضاحت خپور کړي.
دغه دا کتل پکار دی چې سمه ترانسپیرنسی ده، نو د موږ ته سمه معلومات چې د ملاوی کی لګیا دي، چې دا نه چې دا چې کم طاقت ته سوشل میډیا اکاونټس لری کول او دا غلط تور باندې استعمالي کی خونه لګیا دي، نو د دې دا ضروری دی چې دا سه اکاونټ کم چې خطر ذاته د خلکو ژوند چې د خطرې کې اچي دا سه اکاونټ چې د ټیک ته لری کول پکار دی. خدا نه چې څوک هم تاسو غنئ چې دا لکشات بم د بل سره تنظیم سره کنیکشن نه لغه اکاونټ تاسو لری کوي یا چې هغه دا سه خبره خطرناک کڑی نہیں، نو دا خو بیا سنسرشپ پلا چدے زیاد سی، نو دا اظہار رائے چے کم حق تے اگر ضروری دے، خو ظاہری خبر ہے چے اظہار رائے حق چی نو گے کہ مونگا دا سے مواد یا نشو چے دے پا انٹرنیٹ باندے لگو لے کم وجہ نا لخل کو پا جون تا چے دے خطرہ رائے سی.
تاسی دا بیان دا ازادی پا اڑا مشال آنلائن خبرونا اوری.
خود پاکستان حکومت وای یوازې د هغو خلکو اکاونټونه بندیږي چې د مذهبي کرکې او تشدد راپارولو هڅه کوي. د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار مولانا طاهر شفیع د جون په لسمه په یو خبري غونډه کې وویل،
ازادي اظهار رائے
د خپل رائے د اظهار او بیان ازادۍ د حق سره مونږ پرون هم ولاړ وو او نن هم دي، خو هیڅ چاته بعد پروپاګاندا اجازه تور نه کړو. حکومت هغه وخت په ګام اخیستو مجبور شي چې بے بنیاد پروپاګاندا خپریږي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. په کوټه کې د بشري حقوقو وکیل اډوکیټ علي احمد کاکړ چې پر انټرنیټي جرمونو د ځینو تورونو کسانو مقدمه کړې دي، وای چې د حکومت لپاره د انټرنیټ چاڼول ډیر مشکل کار دی، نو ځکه باید خلک په خپل عادی ته پام وکړي چې کوم شی په ضرر دی. دغه په نا کې دې ته پام وشي نو پر انټرنیټ د تشدد پرونکو ویناو څخه خلک بچ کېدلی شي.
د وس پدن دور کې د سوشل میډیا پراتک کې د سټیټ وجود کمزور ایسولي، الته هر ګروپ هر شخص هر کس د خپل ځان له یو خپل دنیا لري، او په دې په حالات په دارنګ حالات کې هر ذمہوار شخص ته هر ذمہوار سړی ته دا پکار دی سي دارنګ بیان وکي سي هغه ځکه نو وبل چا ته نقصان نه ورسېږي، د بل چا و نظریه ته نقصان نه ورسېږي، د بل چا و و و و و فکر ته نقصان نه ورسېږي. نو په دارنګ حالات کې مش په سوشل میډیا دور کې مجبور سو سی هغه ته د هر شی ترانسلیشن مخالف ګروپ په مخالف انداز کوي، نو هغه د بل ګروپ دغه د وضاحت رمخ کی پرغه باندې اٹیک کوي.
اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام سازونه زنجیرونه. د نن په سازونه زنجیرونه خبرونه کې د رادیو د نوموړي صداکار او سیړنکار حاجی اسلم خان سره خبرې کوو. چاچی تر اوسه د پښتو سشاو خوا سلور نیم زره زړې سندرې راجمع کړي او خوندي کړي دي. نوموړي په دې اړه د تیر هیر آوازونه په نوم د ریډیو د خبرونو یوه اوږده لړۍ وړاندې کړې او دغه معلومات یې په کتابي شکل کې هم خپاره کړي دي. دا خبرونه شاهین بونیری وړاندې کوي.
شاهین بونیری په پښتونخوا کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځنګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د رادیو د نوموړي صداکار او سړنکار حاجی اسلم خان سره خبرې کوو. چا چې تر اوسه د پښتو سخواو شا سلور نیم زره زړې سندرې راټولې کړې او خوندې کړې دي. د پښتو موسیقي پاړه رادیو پاکستان پېښور او رادیو کابل ډېر مهم کردار لوبولې دی او په زرګونو سندرې ثبت کړي او د پښتو مینوالو ته وړاندې کړي دي. خو د وخت تېرېدو سره د دې سندرو د خوندي کولو سه انتظام نو او د ورکېدو د خطر سره مخ شوې وې. سړنکار حاجی اسلم خان په کال 2000 کې د دغه سندرو د خوندي کولو لپاره په ریډیو پاکستان پېښور د تیر هیر آوازونو په نوم د خبرونو یو لړۍ پیل کړه. نوموړی د دغه مزل پاړه وایي،
د کال 2000 مئی میاشت چې ما په ریډیو باندې د خبرونو پیل کړ چې دغه نوم تیر هیر آوازونه چې لا تر اوسه هم روانه ده پر اورځي سر یو ذریعہ خدای پاک ملو کما ته چې ما د ریډیو د لارې خلکو ته غږ وکړو که دا رغمې څوک لري نو موږ سره دې شریکې کړي او موږ به د هغې د نومونو سره چې کوم نو نظر اورېدونکو ته اورو. موږ څلور نیم زره نغمې ما راجمې کړي، خو په دې یو یو نغمه پسې داسې داسې یو یو کوډي پسې زه ډېر باجوړ فات او بنو ډېر اسمل خان او چې چپن چاره ته ویلې دي چې راتلته پلانیز کړي دي چا سره دا کوډي دي زور پچی تلے ما نمی در ریڈیو پاکستان نہ خرچہ ہو سکتا نمی پچا احسان نور اڑ والے دے دا مخفل شو کو خود دی کی زد دیر مشکلات سره هم مخشه وای ما تر دې ما حادثه کړی دی اکسیډنٹ نه کړی دی او زنه وخت دا شی هم شی وی دی چې زمونږ په نوم باندې زما په نوم لګ دی ریډیو په نوم باندې زنه ملګری دا شی چې هغه په ریډیو وری د شیرا پلان دي چې کوډی دی هغه زمانه مخ کی ورپسې رسیدلې و او به د ریډیو په نوم چې کوم نه دا ته کوډی دا غینا حاجی اسلم خان زیاتوی چې سره د دې چې په دې لوی کار کې ورسره د کوم حکومتي یا غیر حکومتي ادارو لخوا سمرسته نه و، خو په وطن دننه او بهر د پښتو موسیقي د مینوالو په ډاډ د پښتو موسیقي د خزانه خوندي کړي ده. نوموړی وایي د کمپیوټر ټکنالوژي راتګ د هغه کار نور هم آسان کړ. حکم خوند چې په اصل ریکارډینګ کې وی هغه په کمپیوټر نشي محسوسې دي. هغه د سندرو د خوندي کولو د عمل پاړه صدا سوایي دغه د محفوظ کولو لپاره ما دا وکړي د کوډو نه مې د سندرې د نغمې د ټیپ ریکارډر په ذریعہ اتی ته منتقل کی کیسټ تا او دا غي پاغه د سب ډول نه پس مې کوم نه نو د کمپیوټر اساسي چون کې ترلاسه شو نو دغه نغمه بیا کمپیوټر ته اړول او بیا پاغي کې لګولې هغه نه هغه کې لګ خواري و سره کول یو ګوهر جان نومې خزه و چې وا بیسیکلی فارسی خوانه و د افغانستان و او د نسا هنرمند و او هغه په کلکتا کې و نو هغه په 1902 کې تلی و یو کې تا او دغه هیز ماستر وایس کپنه دغه په واس یو نغمه خوندی کې په پښتو کې او هغه زمانه کې بجلی نه و د بشری په ذریعہ باندې ریکارډینګ کېدو. بهرحال ما درک معلوم کو چې دا ګوهر جان و او به مې غږ کوړې خدای پاک مل را کو چې هغه نغمه ختم شي نو هغه وی چې مس ګوهر جان کلکتا والی فرام افغانستان
به می دغه کوشش وکړو چې دا غې می یو سلور عکسونه هم د انګلند نه یو ملګری په ذریعہ باندې چې په یو میوزیم کې یو دا غې حصے می حاصله کړي دا څوک دا غې نه پس دا نور هنرمندان چې وکرم خان او مریان جان او حنیفا چاچی روڈ بندے بندے چو پیلو نو جانا نے بیری لرازا چو زنگو نے نما سرا کا کوڑے دے دے نلس و دو لسم روڈ بندے بندے
سرنکار حاجی اسلم خان د خپل جنون په لارو کې د پښتونخوا او افغانستان بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړی دي او د سندرو په ګډون یې زاړه ګراموفونونه او نور یو شمیر سازونه هم خوندي کړی دي. هغه وایي باید د دې لپاره یو میوزیم وي او د پښتنو نوي نسلونه د خپل کلتوري وراثت نه خبر پاتې شوي وي، خو په دغه اړه د حکومتي ادارو لخوا لاسه کار نه دی ترسره شوی.
کارکون هغه زمونږ د صوابې د پښتونخوا د زیدی کلی اوسیدونکو ممتاز ولی هغه سره ما یو مرکه کړې و، نو هغه چې مونږ سره 200 ککوڑی دي، نو 200 ککوڑو کې 400 نغمې شوې، نو چې ما وته خپل احساس سرګند کا و سره به ذکر کو، نو ماته ویل چې داسې په دنیا کې چرته چا سره نشته د خپل ژبې د لکه دومره زړه خزانه دومره زړه احساس څومره چې د پښتو ژبې دریډو پاکستان په خبر له برکت ما راځه مکه دغه ګراموفون په سی سی دی د ما یار د سې نه خو نایاب دي د بورچی دغه دغه ستنې سی دی دغه نیدل چې زور په شکر جلال آباد پورې تلو ما او ما نو یو بیا مونتی نو دغه ستنو د باجی د ککوړو باجی چې ورته وی ریکارډي باجی چې ورته وی نو زه خپل لرم د هزما سرویس کپ نه دوه باجی لرم د ګراموفون لرم چې هغه په 1915 کې جوړ شوې دي. نو بیا زما دغه یو شوقم مو چې ردا چې زونه زره غونډ کما او دا زمونږ د یو اساسه د زمونږ د کلچر یو برخه ده چې دا زونه محفوظ شي او روان کول ته چې کم دی دا زونه محفوظ ملو شي.
حاجی اسلم خان نه یوازې د غسندري او د موسیقي آلات خوندې کړې دي، بلکې په دغه اړه د سیړنو نوې لارې هم پرانستې دي. نوموړی وایي د سندرغاړو او سندرو په اړه چې کوم معلومات او کیسې د رادیو له لارې خپرې کړې وي هغه ولیکل او د تیر هیر آوازونه په نوم په کتابي شکل کې هم خپاره کړل. هغه نور وایي چې اوسې د پښتو فلمونو په تاریخ هم یو سیړنه روانه کړې ده.
د فن نه علاوه ما د دې په ژوند باندې کوشش وکړ، لټون مې شروع کړ چې را زه معلوم کوم چې دا هنرمند دا هنرمند د کوم ځای وو، تعلق یې د کوم سره نو کده چا زوی ژوند دی وو یا کوم هنرمند په خپل ژوند دی وو یا د چا ورور وو یا د چا نوسی وو. نو زه تلی ما د غټولو سره مې ملاقاتونه کړي دي، د دې عکسونه مې را پیدا کړي دي د ډیلی نه د کلکتې نه د بمبای نه او دغه شان چې دی زمونږ په پښتونخوا کې چې چرته چا سره د عکسونو نو زور پسې سو سو وارې تلی ما او دغه عکسونه مې را حاصل کړي دي. چې تاسو ذکر وکړو چې ما په دې باندې یو کتاب لیکلی دی تیر هیر آوازونه، چې په هغې کې د دې هنرمندانو د ژوند او د فن ټول راز ټول حالات چې دي نو په هغې کې ما نوشته کړي دي سره د ناویات عکسونو چې دغه عکسونه د دوی په کورونو کې هم نو قدر جان سرور جان چې په قدرې او سروری به یادېدي، مریان جان، ګلمیر، سید محمد او عبدالرحمن دا غډیر په خوا تیر شوی دی او دغه شان اکرم خان او داسې راځه ورپسې بیا هغې نه پس چې کوم دنو صحبت د مرغز میر احمد استاد عبدالله جان او چشتی چمن جان میر النسا صبر النسا چې اتیایم 1900 پورې څومره هنرمند خصوصا میدان ته راغلی دي او بیا هغې ریډیو ته راغلی دي او هغې خلکو پیژندل.
Thank you.
اوریدونکو د نن پخپرونه کې مو د موسیقي د خوندې کولو پاړه د حاجی اسلم خان د کار او زیار پاړه واوریدل. را روانه ونه به په ورته موضوع د نورو معلوماتو سر رازو. تر هغه خپل کوربه شاهین بندری له اجازه ورکې. د الله پامان. مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
ಸೋ